السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. پر روانې اوسه ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي. نن د فرا ولایت پر وضعیت په دې پروګرام کې بحث کیږي. په څو شیبو کې د ټلیفون شمیرې اعلانېږي او پروګرام پیلېږي. خو تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په فاریاب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د وروستیو ناامنیو ډیری قربانیان ماشومان دي. د یونان په ملاکاس کمپ کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو شکایتونه لري. د ایران رهبر د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیماني له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبرداری ورکړ. په فاریاب ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د وروستیو ناامنیو ډیری قربانیان ماشومان دي. په فاریاب کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي رئیس ذبیح الله جواد آزادي رادیو ته وویل چې تیر میلادي کال د ماشومانو مرګ ژوبله زیاته وه.
118 طفل در ولایت فاریاب در سال
تیر کال په فاریاب کې 118 ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتي، چې له دې جمله 80 ماشومان ټپیان شوي او 80 نور وژل شوي دي. له بده مرغه د ملکیانو په ځانګړي ډول ماشومانو د زیان د جبران او د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره بنیادي پروګرام نشته.
برنامه بنیادي وجود نداره.
په فاریاب کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر وایي چې د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. په فاریاب کې شاعر او لیکوال متین اندخویی نن سهار د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس غلام سخی بیان نن سهار آزادي رادیو ته وویل:
نن سهاری لدې نړۍ سترګې پزکې د افغانستان د ادبي، علمي او فرهنګي ډګر لپاره مړینې یوه زعایه ده.
شاعر او لیکوال متین اندخویی د مړینې په وخت کې 80 کلن و. هغه ته د جمهوري ریاست لخوا د ادبي فعالیتونو له کبله دوه وری ستایل لیکونه هم ورکول سوي وو. د یونان د کډوالو په یوه کمپ کې افغانان د ژمي په سړې هوا کې له ګڼو ستونزو سره لاسوګري وان دي. د ملاکاس کمپ یوه افغان کډوال عبدل پرون پنجشنبه رویټرز خبري اجنس ته وویل:
په دې خیمو کې ستونزې ډېرې دي، څوک پوښتنه نه کوي، کورنۍ ډېرې شوي دي، ماشومان ناروغ دي. خلک په دې کمپ کې ډېرې ستونزې لري.
دغه کمپ د پلازمینې اتن په 15 کیلومتري کې په یو ځنګله کې موقعیت لري چې شاوخوا 2500 کډوال پکې ژوند کوي. د نورستان چارواکي وایي اجازه نه ورکوي چې په کانتیبا دره کې ځنګلونه ووهل سي. پر دغه درې چې د مرکز پرون په جنوب کې پرته ده، په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو ولکه ټینګه کړې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم وایي چې د کانتیبا درې په ګډون د نورستان په نورو برخو کې هم په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي.
نور هیڅ غیر قانوني د یوونه قطه کول اجازه ورته ورنکي. هغه ونی چې چپشوي دی، وچ دی، ورسته کیږي، کده هغه نه د خلکو د ضرورت مطابق استفاده کيده هغه به کوي او څوک به هیڅ وخت کې ونه نه وهي.
د نورستان اوسیدونکو شکایت لري چې په تیرو 30 کلونو کې د کانتیوا درې ځنګلونه وهل کېدل او لرګي په غیر قانوني ډول قاچاقېدل. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د ایران د قدس ځواکونو د قمندان قاسم سلیمانی له وژونکو د سخت غچ اخیستو خبرداری ورکړ. سلیمانی نن سهار د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. خامنه‌ای همدغه رنګه د سلیمانی پر مرګ درې ورځنی ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د ایران د قدس ځواکونو پر دې ځواکمن قمندان نن سهار هغه وخت هوایي برید وسو چې د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو په یوه کاروان کې روان و. د امریکا پوځ وایي چې دوی دغه دفاعي برید کړی څو په سیمه کې د سلیمانی لخوا د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو د تراهۍ مخه ونیسي. د ایران رهبر خامنه‌ای ویلي چې دا اقدام به د امریکا په وړاندې د ایران د خلکو د مقاومت انګیزه دوه برابره زیاته کړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلویزیوني څرګندونه کې ویلي چې دا وژنه به تهران د امریکا په وړاندې مقاومت کې نور هم قاطع کړي. د امریکا یو عالی رتبه دیموکرات ویلي چې د دې هېواد د کانګرس غړي مخکې له مخکې په هغه برید نو خبر کړل سوي چې پکې مهم ایراني پوځي قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ایلیوت انګل پرون وخت وویل چې په بغداد کې د ایران پر پوځي قمندان قاسم سلیمانی برید پرته له دې چې کانګرس ته خبر ورکړل سي او یو ورسره مشوره وسي ترسره سوی دی. انګل دغه زیاته کړې چې سلیمانی چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان و، د پراخ تاوتریخوالي اصلي طرح او لاسونه یې د امریکایانو په وینو ځایونو سره وو. خو د نوموړي په وینا د کانګرس له مشورې پرته په دې کړکیچ کې یو اقدام جدي قانوني ستونزې پیدا کوي او د حکومت د یوې پراخې څانګې په توګه د کانګرس واکونو ته په کمه سترګه کتل دي. د ډیموکراتانو یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د سنا لوړ پوړي ډیموکرات چک شومر هم تر برید مخکې نو خبر کړل سوی او ټاکل سوی د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي راتلونکې اونۍ تاجکستان ته سفر وکړي چې د سفر هدف یې د منځنی آسیا له دې هیواد سره د امریکا د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا شول سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د جنوبي او منځنی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله الیس ویلز به د جنوري پر شپږمه او اوومه نیټه په دوشنبه ښار کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا له تاجکستاني چارواکو سره به د میرمن ویلز خبرې اترې د سیمه ییزې امنیتي همکاري پر زیاتولو، د انرژي او اقتصادي اتصال پر پراختیا او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د اړیکو پر وده مرکزی وی. دا پلان سوی سفر تر هغه یو میاشت وروسته تر سره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و. متحده ایالاتو په 2019 کال کې د منځنۍ آسیا له 5 هیوادونو سره دوه اړخیز